په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپی د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې ورته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وی روسیا دی د افغانستان له خاورې منځنی آسیا ته د داعش ډلې پر نفوذ اندېښنه نه کوي. په پیل کې له فرشته جلال زین خبرونه اورو.
د ازادي راډیو دوستانه ستړي مسې په مکرې د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان ملي دفاع وزارت د ناتو په دې پریکړه چې 3000 اضافي عسكر اور استوي هر کله وکړ په غور کې نن یو شمیر خلکو د حکومت د بی غوري پر ضد مظاهره وکړه او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د آسیا پاسیفیک هیوادونو مشرانو ته وویل چې نور به د سوداګرۍ له اصول او قوانینو سرغړونه او له امریکا په دې برخه کې سوء استفاده و نه زغمي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ملي دفاع وزارت د ناتو د دې پریکړې چې 3000 اضافي عسكر ورستوي هر کله وکړ. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو نوي عسكر به د افغانستان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د پوځي عملیاتو پر مهال د مشورې ورکولو کار کوي. د ناتو دفاع وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په غونډه کې دا پریکړه اعلان کړه. په هلمند کې نن د پولیسو پورې وکندک په انتحاري چاودنه کې یو سرحدي پولیس وژل شوی دی. د ازادي راډیو خبریال له هغه ځایه پروپورت کې وایي چې په حمله کې 12 سرحدي پولیس زخمیان شوي دي. د حمله نن د هلمند د پلس مرکز لشکرګاه په دریمه حوزه کې وشوه. د دې خبر نور جزئیات په وروسته تاسې په خبرونه کې سموږ له خبریاله واوري. په غور کې نن یو شمیر خلکو د حکومت د بی غوري پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو د متوازن پرمختګ غوښتنه کوله او پر حکومت یې تور پورې کول چې د روان مالي کال په بودیجه کې له کابل او هرات سره د 2 سرکونو او د 15 میگاواټه سولري برېښنا د پروژو لپاره برخه نه ده ورکړې. په غور کې مظاهره چانو نن د ولایت ودانۍ ته مخامخ خیمه ودرولې او تحسن یې کړی. او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د رای ورکونکو لپاره د کاغذي لستونو طرحه جوړه شوې ده. د کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچنن ازادي راډیو ته وویل چې د لستونو به وروسته کمپیوټري شي خو تر ټاکنو د کم مهلت له امله پر کاغذي لستونو کار پیل کړی دی. خو په افغانستان کې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي وایي چې کاغذي لستونه د ټاکنو شفافیت له ګواښ سره مخامخ کولای شي. ټاکل شوی چې د سرطان په 14مه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراو انتخابات وسی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د آسیا پاسیفیک هیوادونو په سرمشریزه کې ویلي چې د سوداګرۍ له اصولو او قوانینو سرغړونې نور نشي زغملی او د منصفانه او مساویانه تجارت پر پالیسیو ټینګار کوي. ترامپ نن د آسیا پاسیفیک د همکاریو یا ایپیک سازمان غونډې ته وویل
From this day forward we will compete on a fair and equal
دا وای تر دې ورسته به موږ منصفانه او مساوي رقابت کوو. موږ نور اجازه نه سور کولای چې د امریکا له متحدو ایالاتو په دې برخه کې سو استفاده وسی. زبتل امریکایانو ته اولویت ورکوم لکه څنګه چې فکر کوم تاسو چې دلته ناست یاست خپل ولسونه لومړی ګڼئ. د چین او جاپان سره د امریکا تجارت په غیر متناسب حالت کې دی. ولسمشر ترامپ په خپل یو ولسورځنی آسیایي سفر کې دواړو هیوادونو ته ورغی. ترامپ له آسیایي هیوادونو سره په تجارت کې د تناسب رامنځته کول، د امریکایي کارګرو د کارونو او د هغوی د حقونو خوندي کول د خپل سیاست اساسي برخه ګڼي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو د راکټي حملې په ارتباط چې د سعودي عرب د پلازمینې ریاد یو هوایي ډګر یې په نقشه کړی و پر ایران نیوکې کړې دي. ایمانوئل مکرون پرون سعودي عرب او متحده عربي اماراتو ته ولاړ او ویل چې په دې کې چې د حوثیانو له لوري سعودي ته ورتوغول شوی میزایل په ایران کې جوړ شوی شک نه لري. مکرون وویل چې دا د ایران د میزایلو قوت څرګندوي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې په فارس خلیج کې د ایران گاونډي هیوادونه زیاته اندېښنه لري او د ایران د بلستیک میزایلو د پروګرام په اړه باید ډیر ژر مذاکره وشي. د ایران مطبوعاتو د فرانسې د جمهور رئیس پر دې خبرو تبصره نه ده کړې. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشره فدریکا مغرینی وایي اتحادیه به د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ټولو اړخونو د عملي کېدو د ډاډ ترلاسه کولو هڅې جاري وساتي. مغرینی نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې خبریالانو ته وویل چې له ایران سره موافقه د اروپایي اتحادیې او نړیوالې ټولنې ګڼ اړخیز سیاست او د دې سیاست لوی برای دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر تیره میاشت تایید نکړه چې ایران له موافقې سره سم خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، خو نړیوالو څارونکو وویل چې ایران دا کار کړی دی. په فرانسه کې د اټومي انرژي د مسؤلیت انسټیټیوټ IRSN وایي د سپتمبر په میاشت کې چې د اروپا پر فضا د راډیو اکټیف موادو وریځ ولیدل شوه، شایي په روسیه یا قزاقستان کې له اټومي بټیو راولاړه سوې وه. د انسټیټیوټ پرون په دې اړه په یوه بیان کې وویل چې په اټومي ریاکټرونو کې د کومې سترې چاودنې امکان نه ګوري، خو غالبا د یوه هیواد د راډیو اکټیف دواوو په مرکز کې د سوخت اټومي موادو په ټانکر کې د خرابۍ له امله شایي دا مواد فضا ته داخل شوي وو. او د روسیې تلویزیون آرټي چې د مسکو حکومت یې تمویلوي ویلي چې په امریکا کې به خپل دفتر د واشنگټن له غوښتنې سره سم د بهرنیو ایجنټانو د قانون پر اساس ثبت کړي. آرټي تلویزیون همداراز خبرداری ورکړی چې په محکمه کې به عرض وکړي. تر دې وروسته د روسیې حکومت په نرمه هغو امریکایي رسنیو ته چې په روسیه کې فعالیت کوي د متقابل اقدام خبرداری ورکړ، او د روسیې د پارلمان مشر نن د هغه هیواد پر وکیلانو او پر بهرنیو چارو وزارت غږ وکړ چې په ګډه د یو ځواب د موندلو لپاره فکر وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي روسیه دی د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د داعش ډلې پر نفوذ اندېښنه نه کوي. دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو هغه پریکړه وستایله چې افغانستان ته 3000 تازه دمه سرتیري لیږي چې افغان قواوې وروزي.
د دې لپاره چې دوی سره په افغانستان کې مرسته وکړي د سرتیرو ته
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې نتیجې مثبتې ارزوي.
د دوی پریکړې واقعا ایما په برداشت د افغانستان د سیاسي حمایت او نظامی حمایت په حقله ډیر موثره و.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د لیست طرحه په کاغذي ډول ترتیب سوې. په اروزګان کې قومي مشران وایي دولت دې په نامنو سیمو کې پوځي عملیاتو کړي چې د خلکو لپاره خدمات عادي حالت ته وګرځي.
په مرکز کې به موږ ته خدمات کې د باندې خلکو خوران تاسو ته معلومه ده چې چوری خلک ډیر وخت شکایتونه کوي چې هلته نه د واسطه نه هلته وړل لري نه هلته دوی ډیر د ستونزو سره مخامخ دي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې روسیه دی د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د داعش ډلې د نفوذ له کبله اندېښنه نه کوي. جان نیکلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د امریکا پوځ او افغان امنیتي ځواکونه د داعش ډلې په ځپلو لګیا دي او له منځه به یوسي. جنرال نیکلسن پر روسیه غږ وکړ چې له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو پر ځای د افغان حکومت ننګه او ملاتړ وکړي. احمد تکل په استودیو کې دی له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن وایي امریکا له سوریې او افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د داعش ډلې د وسلوالو د نفوذ په اړه له روسیې سره په اندېښنو کې شریکه ده. افغان چارواکي د طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه په ډېر احتیاط سره خبرې کوي. د افغانستان د دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د پنځمه په ورځ په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په څنډه کې ازادي رادیو ته ویل چې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د اړیکو په اړه کره شواهد نشته.
دا په حد شایعات کې ده. موقف د دولت داده چې په دې حق له پلټنه کوي او غوړي چې ځان حقیقت ته ورسیږي چې آیا دا حقیقت لري او کنه لري. تر اوسه کوم ثبوت او شواهد په دې حق له موجود نه ده.
خو لویدیس چارواکی له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د اړیکو په اړه په زغرده خبرې کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې له روسیې وغوښتل چې طالبانو ته د مشروعیت ورکولو له هڅو لاس واخلي.
We share the interest of not seeing Daesh spill out of Syria.
موږ له روسیې سره په دې کې شریکي ګټې لرو چې داعش باید له سوریه او افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته نفوذ ونه کړي، خو دا کار به ونه شي. د امریکا او افغانستان حکومتونه به داعش ډلې ته په افغانستان کې دننه ماتې ورکړي. د روسیې ګټې د سیمې په سوله او ثبات کې خوندي دي او زموږ هم. نو باید له روسیې سره د دې ګډو ګټو په برخه کې یو ځای کار وکړو، خو له اوسنیو حادثو سره یې چې غواړي طالبانو ته مشروعیت ورکړي او له دې لارې په افغانستان کې بے ثباتی راولي مخالفت کوو. جنرال نیکلسن له روسیې وغوښتل چې د دې حادثو پر ځای د افغانستان له مشروع حکومت سره اړیکې ټینګې کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی هم وایي چې روسیا منځنۍ آسیا ته د افغانستان د ناامنیو له نفوذ څخه ویریږي. کورنلس سیمرمن په بروکسل کې د ناټو د غونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل روسیا له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د تروریستي ډلو، مخدرو موادو او نورو غیر قانوني کارونو له نفوذ څخه اندېښنه لري. خو سیمرمن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا ستونزه د سیمه ایزو همکاریو له لارې حل کېدای شي. زما په نظر له دې حالته د وتلو لاره یوه څو اړخیزه پروسه ده چې د افغانستان ټول ګاونډیان پکې دخیل وي، او دا پروسه چې مشري به یې تابان افغانستان کوي باید دا پیغام ورکړي چې په سیمه او افغانستان کې ثبات د ټولو په ګټه دی. موږ اوس مهال په داسې یو حالت کې یو چې ټول پکې زیانمن یو، خو راځئ د هغه حالت خواته پر مخ ولاړ شو چې د ټولو ګټې پکې خوندي وي. روسیه له دمخه په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، او نږدې دوه کاله مخکې له وسلوالو طالبانو سره چې له داعش ډلې سره بنیادي دښمنی لري په دې پلمه اړیکې ټینګ کړل چې سولې ته هڅوي. خو ډېر ژر یو شمیر افغان چارواکو تور ولګاو چې طالبان له روسیې څخه مرستې ترلاسه کوي. دا تورونه تر ډېره د ولایتي چارواکو تر کچې محدود پاتې شول، او په کابل کې چارواکي اوس هم همغه خبره کوي چې دفاع وزیر ښاغلي بهرامي وکړه، یعنی په دې اړه کره شواهد نشته او دوی یې په اړه څېړنې کوي.
ممردل چې په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې روسیه د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د داعش د نفوذ له کبله اندېښنه نه کوي. په څو شیبو کې دا راپور خپروي چې د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو هغه پریکړه وستایله چې افغانستان ته 3000 تازه دمه سرتیري لیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو هغه پریکړه وستایله چې افغانستان ته 3000 اضافي سرتیري لیږي. د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې د ناټو تازه دمه سرتیري به افغان ځواکونه روزي او سلام مشورې به ورکوي. نور حل له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې ټاکل شوی افغانستان ته 3000 نور سرتیري واستوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیري به کمانډو، هوایي ځواکونو او د امن نظم او سرحدي پولیسو چې تازه له دفاع وزارت سره یوځای شوي دي روزنه ورکړي.
د ناټو غړي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات دنان د زمونږ لپاره ځکه اړین دي چې زمونږ د کمانډو قولي اردو، پولیسي سرحدي، پولیسي نظم عامه او هوایي قواوې کم بسازي ته ضرورت لري، دوی تقوی ته ضرورت لري.
د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو د 9 هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه وشوه چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 نور سرتیري لیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په میاشت کې اعلان کړی و چې شاوخوا 4000 سرتیري به افغانستان ته استوي څو له وسلوالو طالبانو سره مبارزه وکړي. په دې ډول به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر چې تر ډیره د افغان ځواکونو د ښوونې او روزنې ماموریت په غاړه لري له 10000 څخه 14000 ته لوړ شي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د ناټو د پریکړه پر ځای بولي او وایي چې افغان ځواکونه باید د ناټو د ښوونیز نصاب مطابق وروزل سي. د دغه کمیسیون غړي حاجي سخی مشواني ازادي راډیو ته وویل د ښوونې ترڅنګ افغان ځواکونه سلام مشورو او تجهیز ته جدي اړتیا لري.
موږ تعلیم او تربیت هم ضرورت لرو. زمونږ هیواد د ډیر د دې خپل جنگ نه دی، یو بهرنی جنگ دی. دې ته مالته لرو د دې په څنګ کې تجهیزات او هغه پیشرفته وسلې چې دي هغه ته ضرورت لرو.
ښاغلی مشواني زیاتوي دا به ښه وي چې د ډیرو بهرنیو روزونکو د راتګ او د درون مالی لګښت پر ځای یو شمیر افغان ځوانان په بهر کې پوځي زده کړې وکړي او بیا په خپل هیواد کې افغان سرتیرو ته روزنه ورکړي.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو وردل چې دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو هغه پریکړه وستایله چې افغانستان ته 3000 تازه دمه سرتیری لیږي. افغانستان ته د اضافي سرتیرو پرستولو او د افغانستان د سیاسي ملاتړ په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو په هغه غونډه کې خبرې وسوه چې پرون په بروکسل کې پای ته ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل ناټو به پر پاکستان فشار زیات کړي څو مجبور سي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه مرسته وکړي. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر د دفاع وزارت له سرپرست وزیر ډګر جنرال تاریخ شاه بهرامي سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتلې چې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې نتایج څنګه ارزوي.
د دوی پریکړې واقعا ایما په برداشت د افغانستان د سیاسي حمایت او نظامی حمایت په حق له ډیر مؤثر او ډیر خې پریکړې درلود چې سلور پریکړې په دې غونډه کې وشو چې یو سیاسي ملاتړ د افغانستان دولت څخه چې یقینا موږ تاسو د صلح پروسې په اوله کې ده او نظامی ملاتړ د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو څخه یعنی د ناتو مملکتونو ایمونگ سلور کلن امنیتی پلان پا بش پراتوگا دی باندی متحد شو چه اغا عملی کهی نیتو مملکتونو یو تعداد مملکتو اضافی زواکونه ده مشوره ده پاره او ده تعلیماتو ده پاره چه امنیتی زواکونه تا تعلیمات ورکی افغانستان تلیکی مالی ملاتریم اعلان که او آخری موضوع سیاسی فشار زیادواله پا پاکستان بانده چه لاس وخلی ده تروریزم او ده تروستانو ده حمایه.
وزیر صاحب تاسو خپله ویل چې پر پاکستان به فشارونه نور هم زیات شي، د څه ډول فشارونو امکانات شته؟
خو دا مخکې د وخت نه ده چې دی باندې خبرې وکړو چې څه ډول فشارونه، ولې په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي تر څو چې پاکستان وادار دی ته شي چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره صادقانه کار وکړي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې بریدونه زیات شوي دي او د سیګار د یو راپور له مخې چې تلفات هم ډېر زیات شوي دي، خصوصا په اکتوبر کې او د امریکا تر ستراتیژي و میاشه وروسته. څه فکر کوئ چې له دغو نویو ژمنو سره به د افغانستان امنیتي وضعیت بهتره شي؟
مونږ امیدوار یو چې بهتره شي او مونږ امیدوار یو چې مونږ مخالفین د دولت او د غوی ملاتړ کوونکي مملکتونه په دې پوه شي چې دا دوام د جنگ د افغانستان او د منطقې په ګټه نه ده.
په دې غونډه کې د روسي خبره هم یاد شوله چې داسې اسناد شته چې ممکن روسان د طالبانو طرفداري وکړي. د افغانستان د دولت دریز سره
د افغانستان د دولت دریز داده چې شاید موجود ده چې روسیې مملکت په افغانستان په چارو کې مداخله کوي او ځینې ګروپونو ته صلاح لیږي، ولې دا په حد شاید کې ده. موقف د دولت داده چې په دې حق له پلټنه کوي او غواړي چې ځان حقیقت ته ورسېږي چې آیا دا حقیقت لري او که نه لري. تر اوسه کوم ثبوت او شواهد په دې اکله موجود نه دي.
د ناټو په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې قطر او عربي متحده امارات هم د غوث ملاتړ د ماموریت ملاتړ کوي په افغانستان کې. د دوغو دوه مهمو اسلامي هیوادونو ملاتړ د لومړي ځل لپاره تقریبا څرنګه ارزیابي کوي؟
قطر او متحده امارات ایمونگا تاسو سره پخوا هم ډیر نږدې تعلقات درلود او افغانستان سره مرستې کړي او کوي، ولې هو دې مملکت دې کانفرنس کې د قطر د دفاع وزیر او د اماراتو د دفاع وزیر مرستیال ګډون کړی وو او دوی تعهد دی ته وکړي چې په افغانستان کې حمایت د قاطع پروسه او مبارزه تروریزم سره دوی هم حمایت کوي، چې موږ دوی اقدام ته موږ خراغلاست وی. پخوا هم موږ سره ښه تعلقات درلود او افغانستان سره مرسته کوو، اوس موږ د دوی دې ښه نیت ته خراغلاست وی.
د دفاع وزارت سرپرست وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي و چې ویلې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې نتایج ته هیله مند دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د لیست طرحه په کاغذي ډول ترتیب او بشپړه سوې ده، خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسې مشران وایي چې په کاغذي ډول د رای ورکولو د مرکزونو لیست ترتیبول د انتخاباتو شفافیت نه تضمینوي. نور حال د رحمت الله افغان پراپور کې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس وای د دې لپاره چې په برېښنایي ډول د رایو د ورکونې د مرکزونو د لی چمتووالی زیات وخت نیوو، نو له همدې امله دغه طرحه په کاغذي ډول چمتو سوې ده. امام محمد وریماش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې انتخابات په ټاکلي وخت وشي دغه طرحه چمتو کړې ده. ښاغلی وریماش زیاتوي دغه طرحه بشپړه سوې ده او راتلونکې اونۍ به د کمیسون له تصویب وروسته حکومت او له نړیوالې ټولنې سره شریکه شي.
کمیسون مستقل انتخابات از اینکه وقت را از دست نداده
باشه. ښاغلی د دې لپاره چې کمیسون وخت له لاسه ورنکړي د رای ورکونې د لیست په چمتووالي کې له زوړ کاغذي سیستم کار اخیستی. د دارالانشا لوری کاری پروگرام ترتیب سوی پور روان اونی کی بعد کمیسون له تصویب وروسته له حکومت او نړیوال ټولنې سره شریک سی.
جامعه جهانی شریک خواهیم ساخت.
خغلی وری ماچوای چې په تیرو شپږو سکلونو کې لومړی وار دی چې درای د ورکونې د مرکزونو لیست چمتو کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای درای د ورکونې د دغو لیستونو له فهرست نه مشخصه کیږي چې رای ورکونکي یو له همدې مرکزونو سره وترل سي چې دا کار د پروسې شفافیت تضمینوي. درای ورکونکو د برېښنایي کولو د لیست بحث نږدې څلور میاشتې وړاندې حکومت لیګل سوی و. د کمیسون د چارواکو په وینا د رای ورکونکو لیستونو د برېښنایي کولو بهیر تدارکاتي سیستم یو ځل بیا د طلبۍ ته تللی او ممکن د پروسس چارې څو میاشتې وخت ونیسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه د روان کال د سرطان شپاړسمه نیټه اعلان کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید که هم د کمیسون دغه کار ستایي خو وایي چې په کاغذي ډول د رایې د ورکونې د مرکزونو لیست ترتیبول د انتخاباتو شفافیت نه تضمینوي.
قدم نیک است اما با توجه به اینکه
هغه وای د یو نیک اقدام دی، خو دې ته په کتو چې څومره عملي کېدای سي موږ اندېښمن یو او تشویش لرو چې خدای مکه په انتخاباتو او نوملیکنه کې پخواني تقلبي کارتونه او د تقلبي تذکرو بحث رامنځته نه سي. د افغانستان پخواني انتخابات د درغلیو او تقلب له ادعاو سره مل و، نو له همدې امله کمیسون هڅه وکړه چې انتخاباتي نظام الکترونیکي کړي. خو ښاغلی رشید په دې باور دی چې په غیر مستقیمه توګه د حکومت مداخله د دې سبب کیږي چې د برېښنایي کولو بهیر له خنډ سره مخ سي.
ومردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د رای ورکولو د لیست طرحه په کاغذي ډول ترتیب سوې ده. په اروزګان کې ځینې قومي مشران وایي دولت دې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف پوځي عملیات وکړي. دوی دا غوښتنه نن په یوه غونډه کې وکړه. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټا ولسوالۍ ځایي قومي مخور وایي دولت یې له سیمو وسلوال طالبان وشړي او امنیتي ساحې جوړته پراخه کړي. قومي مشرانو یاد غوښتنه د جمعې په ورځ په همدې موخه په یوه جوړه سوې غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه وکړه.
موږ مکتبونه سړلي دي، زموږ کلی در بدره دی، خاک په سره دی، ټوک ټوک دی، ټول ولس مو ول کسان پر چوکۍ نه دي ګمارل شوي، باید کار والی کار ته وسپارل شي.
یعنې موږ په وار سره تاسو ته معلوم دي چې هر وخت موږ د دولت سره کومک همکاري کړې ده، ځکه یوازې په مرکز کې به موږ ته خدمات خو د باندې خلکو خواران تاسو ته معلوم دي چې چوری خلک ډېر وخت شکایتونه کوي چې یعنې هلته نه دواسته نه هلته وړه لري نه هلته دوی ډېر د ستونزو سره مخامخ دي.
دغه قومي مشرانو د خپلو خبرو په بېله برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه دا غوښتنه هم وکړه چې د عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته د ولایتي شورا مسؤلینو او د بشري حقونو د څار ډلو ویلي و چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډېری قربانیان ملکي خلک دي. د اورزګان ولایتي اداره بیا ژمنه کوي چې ډېر ژر به د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات ترسره کړي. د اورزګان والي محمد نذیر خروټي ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ په څلورو مختلفو ولسوالیو کې په کله چې دلته به عملیات شروع کول په هغه برخو کې اوس به د پلان له مخې نه هغه پلان مخکله وخت نه دی چې امنیتي ځواکونه په خپل پلان تنظیموي، هغه ساحي چې ولسونه یې غواړي په هغو سیمو کې به عملیات.
دا یادونې وړ ده چې له څه کم یو نیم کال راهیسې د دغه ولایت له مرکز ترینکوټ سره د ټولو ولسوالۍ مواصلاتي لارې او سلګونه ښوونځي تړلي دي او د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په دوه کیلومتري کې وسلوال طالبان شتون لري او دغه راز له څه کم دوه میاشتې راهیسې شاوخوا 50 روغتیایي مرکزونه هم د ناروغانو پر مخ تړلي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د فرانسې ولسمشر وایي چې پر سعودي عربستان له یمن څخه د توغول سوي توغندي مسؤول ایران دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي هغه توغندی چې یمنی وسلوالو د ریاض پر لور وتوغاوه او د سعودي لخوا کشف او شند شو، وضحاً ایرانی توغندی دی. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ یو بالستیک توغندی چې له یمن څخه د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د نړیوال هوایي ډګر پر لور توغول شوی و، د سعودي د هوایي مدافعې لخوا شند شو. دا د اوږد وټن ویشتونکی لومړنی توغندی دی چې د سعودي پلازمینې ته دومره نږدې شوی. د سعودي پاچا ملک سلمان له پیښې وروسته وویل دا توغندی د یمن حوثي یاغیانو ته د ایران لخوا ورکړل شوی و. ایمانوئل ماکرون پرون ماښام متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال وویل چې د ایران ګاونډیان له یمن څخه پر ریاض د توغندي د ویشتو له کبله سخت اندېښمن دي، نو ځکه د ده په وینا د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه خبرو ته جدي اړتیا لیدل کیږي. خو ماکرون خبرداری ورکړ چې د ده د طرحې هدف د ایران په وړاندې د اقدام په معنا نه، بلکې هدف دا دی چې دوی نه یوازې د خپلو متحدانو او په خاص ډول د متحده عربي اماراتو تر څنګ ولاړ دي، بلکې باید د هغو پالیسیو مخنیوی هم وشي چې په سیمه کې انډول له منځه وړي او حتی کړکېچ رامنځته کولی شي. نوموړي وویل د دې میزایل توغول ښایي چې د ایران د توغندیو پروګرام څومره پرمختللی دی. ولسمشر ماکرون وویل د ایران د بالستیک توغندیو په اړه هم هسې خبرې کیدای شي لکه د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه چې په 2015 کال کې وشوې. هغه زیاته کړه چې له ایران سره باید جدي او رښتینې خبرې وشي. د وویل په کار ده چې د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د خبرو لپاره یو چوکاټ جوړ او یو بهیر پیل شي او حتی که اړتیا وي نو بندیزونه هم پرې ولګول شي. ښاغلی ماکرون وروسته د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره هم وکتل. د سعودي د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې ماکرون پر ریاض د توغندي برید وغنده او ویې ویل چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره له سعودي عربستان سره باید په ګډه کار وشي. د ایران دولتي رسنیو تر اوسه د فرانسې د ولسمشر د دې خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تهران دا تورونه چې ګنې د یمن شیعه حوثي ډلې ته یې پر ریاض توغول شوی بالستیک توغندی یا حتی نورې وسلې ورکړي دي رد کړي او وایي د دې هیواد د توغندیو پروګرام یوازې او یوازې دفاعي اهداف لري.
تاسو هم کوم وخت د مصنوعي ذکاوت په اړه اوریدلي؟ عصمت سروان براته وایي.
نامتو ساینس پو سټیون هاوکینګ د مصنوعي ذکاوت په اړه انسانانو ته خبرداری ورکوي او اټکل کوي چې مصنوعي ذکاوت به د انسانانو ځای ونیسي. سټیون هاوکینګ دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې مصنوعي ذکاوت یا آرټیفیشل انټیلیجنس ورځ په ورځ پرمختګ کوي. هاوکینګ له ورته خبرونې سره په یوه مرکه کې وویل مصنوعي ذکاوت به په لنډ وخت کې دومره وده وکړي چې د ژوند یو نوی ډول به رامنځته کړي چې تر انسانانو به پرمختللی وي. هاوکینګ باوري دی چې مصنوعي ذکاوت د انسان ځای نیسي، خو په دې اړه لا څه نه وایي چې دقیقا به دا کار کله وشي. ده وویل له دې بیریږي چې مصنوعي ذکاوت به کاملا د انسان ځای ونیسي. دی وایي همغسې چې ځینې د کمپیوټر ویروس جوړوي، ځینې نور به مصنوعي ذکاوت ته ډېره وده ورکړي چې په نتیجه کې به یې دا ډول ژوند تر انسان وړاندې شي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
د زابل ولایت څخه زحمت تر کوم د نوبهار ولسوالۍ نظمه د سړک کې پنځه ولسوالۍ پر پرېږي زنجیر شمرزی نوبار اکغیر شنکی شوری نو لیر مقامات سمیر ده چه داز مز آواز ده ورسی تریسا پوری زنو این را روانی نو رو جنو دی آو آواری دیدره واره منزوری سوی ده خواغا بس خینان و غلو غلا تر کری نو تنمای پوری پوخ ده سلک چرا پوخ ده سلک لگرن نخواه زه دغه د غشت ولایت د غورمر ځای ولایت له سالې نه سات سره تاریخ یم. موږ کوچنیان لویان ټول د یو خلا سمست او د نور اواز د لورو لورو کوي تا وا په دروازه ورته کېږي چې موږ خو ورته کېږي نو یو خپل په کوزنی او په خیمه کې نه چې حکومت نه نه پرېږي تاسو ته په دې کې چې یو خلاص نه پرېږي ټول ولې سنا ټول په دې کې ټول ته په دې السلام علیکم. السلام علیکم زه جمع مزار سره کول د ولایت او سیدم کې تخمینن 5000 ماجور د دادشتو څخه د دایشت او د طالب د جنگو د منځ د لاس خیره ماجور سي د غلي د سرپل ولایت فو تخمینن 5000 کې چې به سرپنا به خوراکي مواد به سوختي مواد دلته پراته دي د کچنی د لوی مریضان هر څور سره غدی څوک نشته چې د غد سره کوم کومک وکړي تر ننه پورې نه ولایت طریقت څخه نه د مرکز د طریقت څخه نه د ریاست ماجرین او نه انکشاف جهاد سرپل ولایت چې دی موږ والي ته هم ورغلي یو او ریاست دغه ریاست ماجرین ته هم ورغلي ریاست انکشاف جهاد ته هم ورغلي موږ سره کوم کومکونه نه دي کړي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
سلور نیمی بجه سوی ده مهم و خبرونو لندیز لفرشته جلال زین آورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ناتو د پریکړې چې درې زره اضافي عسکر افغانستان ته استوي هرکلی وکړ. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو نوي عسکر به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د پوځي عملیاتو پر مهال د مشورې ورکولو کار کوي. په غور کې نن یو شمیر خلکو د حکومت د بې غوري پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو د متوازن پرمختګ غږ کړی وو او پر حکومت یې تور پورې کول چې د روان مالی کال په بودیجه کې له کابل او هرات سره د دوو سرکونو او د 15 میگاواټه سولري برښنا د پروژو لپاره برخه نه ده ورکړې. نن په هلمند کې په لشکرګاه ښار کې په دریمه حوزه کې په انتحاري چاودنه کې د افغانستان د سرحدي پولیسو یو افسر وژل شوی او دولستانه زخمیان دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د آسیا پاسیفیک هیوادونو په سرمشریزه کې ویلي چې د سوداګرۍ له اصولو او قوانینو سرغړونه نور نشي زغملای او د منصفانه او مساویانه تجارت پر پالیسیو یې ټینګار کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو د راکټي حملې په ارتباط چې د سعودي عرب د پلازمینې ریاد یو هوایي ډګر یې په نقشه کړی و پر ایران نیوکې کړي دي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا مغرینی وایي اتحادیه به د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټومي موافقې د ټولو اړخونو د عملي کېدو د ډاډ ترلاسه کولو لپاره هڅې جاري وساتي. او په فرانسه کې د اټومي انرژي د مسؤلیت انسټیټیوټ وایي د سپتمبر په میاشت کې د اروپا پر فضا د راډیو اکټیو موادو یوه نری ورځ ولیدل سوه چې ښایي په روسیه یا قزاقستان کې د اټومي بټیو راولاړه سوې وه.
د پکتیا د والی ویان وای هغه پروژې چې د پروپوزل خلاف یې ورته د منلو وړ نه دي. عبد الله حسرت ازادي راډیو ته وویل د ځینو پروژو ستونزې لنجدې څارل سي دي. هغه داوود تپان ته په مرکه کې وویل
د ټولو پروژو نه البته موږ په دوراني شکل باندې د مسلکي حیات په واسطه باندې نظارت کوو. د ولایتي شورا غړي هم په دغه حیات کې شامل وي. کله چې دوی د پاره کوم پروژې د قناعت وړ نه وي کیفیت نو موږ سره خپل رسمن نظر شریکولی شي. یو شمیر پروژې چې په اړه یې شکایتونه راځي په هغې باندې ځانګړي حیاتونه بیا ټاکل شوي دي چې اجرات پر وخت باندې کړي دي. هغه قابل اصلاح ځایونه چې باید اصلاح شوي وای هغه اصلاح شوي دي او اوس هم که دغه ستونزه موجوده وي موږ ته چې څومره شکایت را رسیږي هغه موږ بررسي کوو.
تاسو د کوم پروژو نه لیدنه کړې او په کومو کې ستونزې لري؟
موږ د ټولو پروژو نه باید د ټولو پروژو نه نظارت وشي که هغه په مرکز کې دي که په ولسوالیو کې. خو یو شمېر پروژې چې په اړه شکایت وو هغه د مرکز ګردیز او د پټان ترمنځ سړک و چې د هغې یو شمېر برخې بیرته واړول شوې شرکت مکلف و چې هغه اصلاح کړي. بل د زرمت شفاخانه و چې همالته هم یو شمېر برخې د هماغه جوړې شوې شفاخانې خلکو ته د رضایت وړ نه وې. واقعا کله چې د مرستیال والی په مشرۍ باندې حیات ترې لیدنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. هغه کار په هغه شکل نه و شوی څنګه چې په قرارداد کې موجود و. بیرته هماغه شرکت مکلف کړی شوی دی چې هغه ځایونه اصلاح کړي کوم چې تنقید لاندې و.
په دغو نوو پروژو کې پکتیا په مرکز ګردیز کې همدا اوس عملاً روانې دي. د دې په اړه هم شکایتونه موجود د پکتیا د عامې روغتیا ریاست او د اطلاعاتو فرهنګ په ریاست کې ستونزې یادوي. د عامې
روغتیا په ریاست کې میاوز د سیفټیک په ډیزاین کې نو اچول شوی چې دا واقعا هم د مسلکي اړخ نه یو ستونزه وه او فعلاً موږ هغې ته اضافه کاري نه لرو چې د اضافه کاري له لارې هماغه سیفټیک جوړ شي. دغه ستونزو د تکرار د مخنیوي لپاره په اړوند ریاستونو باندې او مسؤلینو باندې فشار اچول شوی دی چې دغسې ستونزې بیا تکرار نه شي.
په هغو پروژو کې ستاسو شکایتونه راځي تاسو اقدام څه شی دی؟
زمون اقدام داده که چیر قابل اسلامی اصلاحی گی و که مکمل دی مانان ور نوی اغا چپکی گی بیرت پا نوی شکل باندی رقول کی گی و شرکت مکلف تا اغا سچی پا قرارداد کی وی مک ترینه دی اغی نزیاد قوارو ندی اغی نکم قوارو
د پکتیا د والی وین عبدالله حسرت و چې په دې ولایت کې د پروژو پر ستونزو خبرې کولې. هغه وویل چې ځینې پروژې د پروپوزل خلاف وې چې دوی ته د منلو وړ نه دي او دوی د ځینو پروژو ستونزې له نږدې څارلې دي او د هواري لپاره اقدامات کړي دي. په افغانستان کې د وژل سویو سرتیرو کورنۍ وایي چې وخت ناوخت دوی ستونزې له دولت سره شریکوي خو د ستونزو اواري ته یې پام نه دی سوی. د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ قندارو کلی تتللی هلته د وژل سوي سرحدي ساتونکي د کورنۍ لغړ سره خبرې کړې.
دا د کونړ څوکۍ ولسوالۍ اړوند د قندارو کلی دی. د همدې کلی د خټو او ګټو په یو کوچني کور کې دوه کونډې او درې یتیمان اوسیږي. شاوخوا وې کلنه بس ګل چې ډېرو غمونو او ویرونو یې په سترګو کې اوښکې وچې کړې، تلې د محرومیت ژوند کړی او اوس هم په محرومیت کې اوسیږي. بس ګل ته خپل بچی نه پاتې کېدل. هغه اکرام الله چې د بنی زوی و په زوی ولی ونیوه، ستری کړ او واده ورته وکړ. اکرام الله د بچو خاون شو او پولیساتو کې یې دنده واخیسته.
می خاون می بلا خزا وکړه چې بلا خزا وکړه دا غی نه خدای پاک رحم وکړه. دغه ماشوم چې الله پیدا کوي و جنې پیدا شو، خاون می مر شو. دغه ماشومان چې الله پیدا کړل دغه الک ما په غی کې واخستم. دغه ما سره غټ څنګه نو دا خبرات چې بز ما په سر و واده می بل وکړه کته پرته خار و الله کا و وشګنه. دغه الله رحم وکړه دغه دری ماشومان چې پیدا د چې ځان واچاو.
په پولیساتو کې یو کال تنخواګانی واخستی. کور کې خوخی پیل شوی، سور نغاره توت شو، میرمن کوچنیان او د مور ژوند مخ په بدلیدو و. بچی لکه ګلو نه غوړېدل، خو له دې نو خبر چې د اکرام الله ژوند به هم د ګل په سیر وي او خوخی به هم هغه سره یو ځای کډه وکړي. بیا به بس ګله د غم په ټغر کینی.
یو کال نیم دغه به را وړي او نورې هلک لال دمنده لاړ نو تنخوا به دې چې نه را وړي. ډېر لنډ عمر لاله لیکلی او لال دمنده.
د اکرام الله میرمن وای خاوند دي چې ژوندی و ژوندی ښه روان و. دوی دا هیله هم درلوده چې د اکرام الله په ژوند کې به د یو کور خاوندان شي.
نو موږ ولې جاده که چې ملي اردو کې څه پرېږده که نه خپل کور به ول خپل به دغه شي خپل زندگی به شي. هغه دغه شان دنیا والله
چېرته شي
سرحدین
وخت کې ژوند څنګه
جوندم خو ډیر خ جوند وسم گزارم کې خپل ساتم تیری.
د اکرام الله یو زوی او دو لورګان دي چې زوی او یو لوري مکتب ته ځي. د کورنۍ ته د حکومت لخوا د اکرام الله د قربانی یو څه حقوق ورکول کیږي او په هغه دوی گزاره کوي. دوی له حکومت او مرستندویا ادارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي، سوی بچی تعلیم وکړي او بل چاته لاسونه نیسي.
د دنیا د طرفه نه ورته د الله سره ډېر دي. دنیا طرفه نه کوټه لرو نه پټه لرو هیڅ هم نه لرو.
مکتب کې مو راځي
چې نار کوټه لګ دی مکتب
کې مو واچ ولا اوس مونږ وې کانه چې ته سورې لا سوق پیدا کې خپل کور پردی کور کې دی رہی پردی کور کې موږ سبا کول ډیر سخت ده.
دا یوازې د اکرام الله کورنۍ نه ده چې د هغه لمر ګروسته د ژوند سخت شپې ورځې تیروي، بلکې پر روان جنگ کې د اکثرو وژل شوو کسانو کورنۍ د ورته نامعلوم سرنوشت سره مخ دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د کندهار ولایت د روغتیا ریاست مسؤلان وایي هغه خدمتونه چې د روغتیا په برخه کې په دې ولایت کې خلکو ته وړاندې کیږي د قناعت وړ نه دي. د دې ولایت د روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر محمد عظیم زمریال د پنځمه پورز ازادي رادیو ته ویل که څه هم تر څلور میاشتنیو هڅو وروسته وسلولو طالبانو په ځینو ولسوالیو کې ماشومانو ته د واکسین ورکولو اجازه ورکړي، خو په خبره یې چې اوس هم په دې برخه کې ځینې ستونزې سته. سباون کاکړ په دې اړه له ښاغلي زمریال سره مرکه کړې او په سر کې یې د جنوب لویدیځې حوزې د روغتیایي ستونزو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
په مجموع کې د کندهار په سطح باندې د روغتیایي خدماتو کم خدمات چې وړاندې کیږي بیا هم ټولنې ته کفایت نه کوي. دا ځکه چې اوس هم په کندهار ولایت کې ډېرې سپینې ساحې شته چې د روغتیایي پوښښ لاندې نه دي، خو موږ په پلان کې لرو چې دغه ټولې ساحې باید تر پوښښ لاندې ونیول شي.
داسې ویل کېږي چې په یاد ولایت کې په یو شمېر ولسوالیو کې وسله وال طالبانو د پولیو واکسین ته اجازه نه ده ورکړې، تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟
تر تېرې میاشتې پورې دغه واقعیت و، موږ په څو ولسوالیو کې د ځینو ستونزو له امله واکسین کمپاینونه نه درلودل، خو خوشبختانه فعلا په ټولو ولسوالیو کې دغه کمپاینونه ته اجازه ورکول شوې ده، او په زمن کې یوازینۍ ولسوالۍ چې هلته د واکسین کمپاین اوس هم نه ترسره کیږي یا موږ ځینې مشکلات سره مخامخ یو، هغه د خاکریز ولسوالۍ ده. اما تر اوسه هم په دغه ولسوالۍ کې چې اجازه یې موندلې یا هلته د کمپاین د عملي کېدو لارې چارې هوارې شوې دي، تر اوسه هم کمپاین نه دی ترسره شوی، او په راتلونکو شلو ورځو کې پلان دی چې هلته کمپاین ترسره شي.
څومره وخت په دغه کې ولګېدی چې دا کمپاین بند او اجازه نه ورکول کېدله، او په څومره وخت کې به تاسو خپل دغه د واکسین کمپاین پیل کړئ؟
تقریبا دا کمپاینونه د څلور میاشتو په دې خو بند و په ځینو ولسوالیو کې، او شل ورځې کې به انشاءالله دا کمپاینونه ترسره شي.
معلوم خبره ده چې په دغه څلور میاشت کې به ډېر ستونزې هم پیښ شوي او ډېر مشکلات به هم وي، څه نظر لري همداسې او کنه؟
موږ د مشکلاتو په اړه، خو البته روغتیایي مشکلاتو په اړه باندې دقیق معلومات نه لرو، خو یوازینۍ ویره مو د پولیو د مثبتو پیښو څخه وه چې موږ متاسفانه بیا هم په کندهار ښار کې ولایت کې تقریبا درې مثبت پیښې درلودلې، یوه په ښار کې، دوه په شاولکوټ ولسوالیو کې، او چې دا نظر و نورو ولایتو ته د افغانستان په ډېر پیښې بلل کېږي.
کډوال هم ډېر دغه ولایت ته راځي، د دغو کډوالو د واکسین لپاره تاسو کوم چمتووالی لرئ؟ تاسو کوم پروګرام مخته بیاست او څنګه؟
بلې، هغه کډوال چې په قانوني ډول د پاکستان څخه افغانستان ته خصوصا کندهار ولایت ته راوړي، هغه په منظمو واکسین ټیمونو په واسطه سره د هغوی ماشومان ټول د واکسین پر ضد باندې واکسینېږي. البته یوازینی امکانات موږ د واکسین په برخه کې ورته لرو، اما نور مشکلات که چیرې دوی ولري د ایچ آی وی په برخه کې، او یا هم د ژړې د ناروغۍ په اړه باندې، دغه د پاره کوم عملا کم څه نه لرو چې د البته مهاجرینو په برخه کې چې دوی راوړي د پاکستان څخه افغانستان.
بله، راسو بیا خپل لومړي سوالونو ته، ولې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پولیو پیښې ډېرې دي؟ په ټول افغانستان کې نه پیښې دي، او په جنوب لویدیځ کې تقریبا درې څلور پیښې دي، علت څه دی؟
یو د دغه علتونو څخه د ټولنې په صحیح توګه ونډه نه اخیستل دي. زموږ په هیواد کې او خصوصا جنوب غرب حوزه کې د روغتیایي تعلیماتو او خپل د تعلیماتو کچه ډېره ټیټه ده. یو عمل دا هم کېدلی سي چې خلک د واکسین په فایده نه پوهیږي، او څوک چې د دې فایده پوه نه سي، معلومدار خبره ده چې دوی د دغه څخه استفاده من کیږي نه یا استفاده نه ځینې کوي، بلاخره دا خپل دې ته لاره هواروي تر څو دغه واکسین یا نور معافیتي واکسینونه څخه بې برخې پاتې سي.
او غواړم د روسي سوال په لړ کې وپوښتم چې تاسو د دغه روغتیایي ستونزو د لمنځه وړلو لپاره کندهار ولایت ته څه کړی دي؟
موږ کوشش کړی دی چې تر څو د ټولنې واهڅو، او ټولنه دې ته وادار کړو تر څو دوی خپل د روغتیا په برخه کې خپل تصمیم ونیسي، او څو وخت چې دوی په دې تصمیم نیولو باندې قادر سي، زه فکر کوم اکثره روغتیایي ستونزې به د کندهار په ولایت او خصوصا په جنوب غرب حوزه کې. زما پیشنهاد د روغتیایي خدماتو په ښه کولو کې او د واکسین په رسولو کې و ټولنې ته دا دی چې که چیرې د ټولنې ونډه اخیستنه او همکاري موجوده وي، او همدارنګه د کورنیو ژمنتیا او تعهد موجود وي، همدارنګه د چارواکو تعهد او اخلاصمندي هڅې زموږ سره ملګري سي، زه په دې باور یم چې اکثر روغتیایي ستونزې به مو حل کړي.
د کندهار ولایت د روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر محمد عظیم زمریال و چې په دې ولایت کې د روغتیایي ستونزو په اړه خبرې کولې. د دې خبرونې په پاتې شپاړسو دقیقو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
آزادی او اوریدونکو،
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دوستانو موږ په وار وار ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې د خپل پیغامونو د نخبرې دوه په اړه مو شکایتونه کړي دي او ګیلې مو کړي. البته ګیلې مو پر ځای دي، خو دلیل یې دا دی چې پیغامونه ډیر زیات او د خبرونی وخت کم دی چې ستاسو ټول پیغامونه خبره کړو. ځینې ځانګړي ستونزې یا د یو ولایت ستونزې موږ د چارواکو سره شریکو، د غو سره مرکه کوو، نو خبرونه پای ته رسیږي. په دې پروګرام کې غواړم ستاسو ډیر راغلي شکایتونه له تبصرې پرته خبره کړم، د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او پیغامونه یې له خبرېدو پاتې نه شي.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی، د تل د تور پلا د مهاجرت ژوند په پاکستان کې چیروم. زه اشرفغنی احمدزی باندې غږ کوم. که چېرته د افغان کلمه ونه لیکل شي او اسلام ونه لیکل شي په تذکره کې، موږ افغانان یو، موږ د افغانستان یو. افغانستان افغانستان اسلام دین ضرور. السلام
علیکم، د خوست ولایت نه خبرې کوم. کوم کور دی تصدیق په حق وشو چې وایي چې موږ اسلام اور افغان نه منو، دا څنګه وکیلون دي، دا څنګه مسلمان دي، دا څنګه افغانان دي، دا د افغانستان دین دا باید موږ ټول به خلق عوام را پاڅو دې په ضد هم باید دا وکړو چې دا بالکل دا وکالت نه ختم کړو. نور السلام علیکم.
هلو السلام علیکم، د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. د لوړپوړو مقاماتو څخه غوښتنه لرم چې د پکتیا څمکنی ولسوالۍ شهرینه او بازار څخه ستر ګرمي مو کلیو پورې غځېدلی سړک ډېر سخت کنډوکه پر ده. څومره کارونه چې وشول دا سړک د هېچا پاملرنه وکړه، نه ماسیسو پاملرنه کړې ده، نو کوم بهستري امن شي او نه کوم دولت دا سړک په اما خام ډول پروت. نورو کلو سرکون ته پاملرنه شوی ده، خو د ستر ګرمي مقبرو کلي سړک ته هیڅ پاملرنه هیچ چا هم نه دی کړی.
السلام علیکم، لږې ته راغلی زلایم د کونړ ولایت نه ورجانه د سالار باغ د سیمې نوی په موضوعات کښې د شوی سړک چې حکومت ته پاملرنه نه کوي. د کونړ د والي څخه دا غوښتنه کوم چې په دغه سړک باندې انتکار شروع کړي. دا څوارلس پنځلس کاله تېر شو، جمال خان د موټر د سانتې لارې پې نه شته دی، نو زه د حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې دغه لاره جوړه شي.
السلام علیکم، موږ د مخابرات وزارت نه غواړو چې د واټساپ او د ایمو او د ټلیګرام دا شان خلاص کړي. موږ ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یو، او دا شان که خلاص نه کړي موږ به ډېر د مشکلاتو سره مخامخ شو. موږ د ورځې ډېر کاروبار کوو، هغه کاروبار د موږ ولاړ دی. دا خواهش کوو د دوی نه چې دا خلاص کړي، واټساپ او ایمو او ټلیګرام دا شان خلاص کړي زر تر زره. زه له خوست نه خبرې کوم، امیر حکیم تانا. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم ازادۍ راډیو ته، چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو کال راهیسې دا ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. دا ولسوالۍ کلینیک یا د خادې ټولې طالبانو دخوا څخه تړل شوي دي. آیا دا خادې به دا کلینیک به تر څو تړل شوی چې دغه منطقه د طالبانو نه پرېښ دا خادې به تړل شوي؟ نو اول دغه پیغام مې د طالبانو مشر ته بیت الله اخندزاده ته دی چې خدای ته وګوري، دا خادې چې تسې اعلانه کوي زموږ اواز تسې وانه اورې څوک به واوري. نو دغه خادې دي او دا کلینیک دي، دغه دی دا چم دی نه کوي دغه دي لکه. اول مې دا پیغام د طالبانو مشر حبت الله اخندزاده ته دی، دوم وار مو و د خادې او مسلونو ته دی چې دغه خادې دي لکه دا به تر څو د خادې بندې وي. وسلام.
ہلو السلام علیکم، زدی راډیو ته سلام وایم. بعد سلام از مدام روغتیا څخه دا غوښتنه ده چې عام روغتیا وزارت اصلي د مندو د مړونو اصلي علت نه پنه شکي. اصلي مندي چې مري د وینې د نه موجودیت چې وینه ژر نور ور ورسېږي د دې وجه سه مري. ډېر په ډېرو هسپتالونو کښې د هسپتال کارګران ډېر بې غوري کوي، د وینې ژر مریض ته وینه ژر نه رسوي. نو عامه د اولادت په وخت کې وینه د ښځې څخه ډېره ولاړه شي او ډېرې منجې د وینې د کمښت د وجې سمري، بل دونه زیات فصل کې نه نوي فیصد د دې سمري چې وینه د وینې د کمښت د وجې سمري. په دې کې د وینې بانګونه بیخي ډېر کمزوري دي. زما د ځان روغتیا وزارت څخه دا هیله ده چې د مندو د اولادت په وخت کې باید وینه پر وخت ورسیږي. مننه ازادي راډیو.
سلام علیکم، آیات الله یم د کودلند د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باز سلام، امي ډاکټر صاحب اشرف غنی او د کلی پراختیا وزیر صاحب ته دا پیغام دی چې واقع چې د کلیو پراختیا یا د ملي پیوستون چې پوښای ورته ویل اوس ته ملي تړون وایي دغه بودیجه ښه په ځای لګېږي. زمونږ په علاقو کې یو مشکل پیدا کړی دی چې دوه کلي یوه شورا جوړه کړې ده او هغه بودیجه یو ځای ده که یو کلی کار کوي نو بل د هغې نه څه کېږي، محرومېږي. نو هله مې دا چې باید په دغه کې همکاري وکړي، ځکه چې د یو حق بل ته ور نه کړی شي، حق تلی ونه شي. نور واقع چې په ټول افغانستان کې دغه بودیجه ده چې په ځای لګېږي د کلي خلک په صحیح هغه سره استعمالوي، او بله دا چې دغه دو کلو شورا چې ووي یو په بل باندې افغانستان کې ورور په ورور باور نه لري، یو کلی په بل کله باور لري. بودیجه په دغه کې لږ مشکل پیدا کېږي. هله دا ده چې د دې دپاره یو بل خو داسې نه کېږي، یو فروي هغه ته وکتل شي، یو بل فرعي لارو ته وکتل شي، او دغه د دو کلي کو یو شورا یې باید بودیجه بېله شي، اجازت ورکړی شي چې هر کلی پرې خپل کار وکړي چې حق تلفي د منځه لاړه شي. وسلام، او ډېره مننه، ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زقای محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاش کور د سربند کړي نه پتامات کیم. زه د ازادۍ راډیو د لارې نه د افغانستان حکومت او تمام ولسونو ته زړه د تل نه سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. پس د سلامه دا غوښتنه لرم د پارلمان څخه چې د الکترونیکي تذکرې چې د برېښنایي تذکرو په نامه باندې یادیږي، د هغې په جوړېدو سره د ولسونو په زړونو کې یو نوې هیلې راټوکېدلې وې، خو بدبختانه چې پارلمان د خاورو سره خاورې کړلې، ځکه چې دوی په نه د حکومت سره او نه د ولسونو سره همغږي نه لري، او چې د ولسونو کومه خوښه ده او د رئیس جمهور کومه خوښه ده هغسې نه کوي، خپله خوښه کوي. نو دا ولس هم یو قسم خاورې اړول دي. د پارلمان څخه غواړم چې د ولسونو سره او هم د جمهور سره همغږي اوسي، دا به د افغانستان د جوړېدو دپاره یوه نوې تګلاره وي. والسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید ولی ارمانی د هلمند بلایت نه د علی د ولسوالیه د پټماس کیم. زمام مسولین څخه دغه حیله ده چې په هر ځای کې هر فراق افغانی نه غواړي او کاندار غواړي. زمام مسولین څخه دغه حیله ده چې باید د دغه علاج وشي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه علاء الدین زرمل د هلمند ولایت نه دالی ولسوالۍ د اسمت بازار سره تاسو سره پایل کړم. زما دا مسولین څخه دا غوښتنه ده چې په هلمند کې په ځینو ساحو کې د تلیفوني شبکې کار نه کوي او عملیات یې راایستلی دی، هغه ساحه پاکه کړې ده او هلته تلیفونان کار نه کوي. نو زما د مسولین څخه دا غوښتنه ده چې دلته د تلیفوني شبکې علاقه. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه لغنی چې کارګر زنګ وام. ټول کارکونکو ته مې سلامونه ورسېږي د ازادۍ راډیو. موږ پارلمان او پیژندو څنګه چې د غزنی د اندلو د ولسوالۍ وکیلان درو دواړه ته او دته په اندلو په ولسوالۍ کې تشنو جي نجات کو ایجاد کلو او دته مو یو کمانډان صابور از محمد وردګ نمیدو دا چې واخص محمود صاحب جبار شلګری دا چې واخص موږ بیا کاری بابا مې لا څور کو او په ټول ولسوالۍ کې موږ بدبختی او جنگ او جدل چالان سلو. دوم ولې چې څنګه پارلماني انتخابات رالو موږ باید کار وکړو. یوه رایه مو ور نه کړله، بېخي وکیل نه ساکل، بېخي د وکیلانو مفکر ولو. که د موږ په خلصو حقوقو کې د پارلمان د یو وخت منحل کړي، که د اشرف غني په ځای باندې زه وایي ما به د شپږو اوو میاشتو په ما په اول سر کې اضطراري حالت راوس، نظامي حالت، بیا به مې پارلمان منحلاوه، په ځای به مې اضطراري ټاکنې کولې چې پارلمان یې بېرته له سره جوړ کړی وای او پاتې انسانان مې ورسره اوسي وای. والسلام
علیکم. السلام علیکم، زه نعمت الله د غزنی ولایت اجرستان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د اجرستان په ولسوالۍ کې صحي کلینیکونه په ډېر کم تعداد شتون لري. زموږ ولسوالۍ چې دا د غزنی د مرکز ولایت څخه ډېره لیرې پرته ولسوالۍ ده او په ځینو کې موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. نو موږ د وزارت صحت عامې څخه
هله ده چې زمنګ د فاره یو خو مجهز کلینیک چې خو ام ډی ډاکټران او جراح ډاکټر پکې منظور سي. دا پیغام دې تاسو ته ورسیږي چې علي مقامات ته ورسوي. پدرانه مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. دی لوګر ولایت دی علي مسوال نه خبرې کوم دی پله بازار نه. دغه تذکیرو باندې موږ د سوزی ګورو چې دغه پارلمان کې ډیر بدل روان ده. دغه څه د افغان د چې د کلي نه مانی د افغانیت نه مانی دا څه وجه ده؟ د وطن نه ده، د پنجابۍ ده، د څو کومه طبقه ده چې د افغانیت نه مانی کلمه نه مانی د پارلمان کې ګوره څه څه برجنګونه څه لانجې څه شرارې پر روانې دا شرارت د لانجې موږ ته ورته غونه ده توکو کېږي هغه واري کې دغه په دې هغو نه ښیي که بیا ښیي ملکونه شرم ده، له پاکستانه شرم ده، له ایران شرم ده. باید دغه پارلمان کې دا خلک ټول سره اصلاح کړي او دغه افغانیت او کلمه ومني. دا ټول افغانستان مني که څوک یې څوک یې نه مني ویني سره په حکومت کې ونیسه له پارلمانه یې وغورځوه. بیا دې غټه غونه یې لرې کړه او دا د پاکستان خلک دي، دا د ایران خلک دي، دا کوم افغانیت نه مني، کلمه نه مني. سلام په احترام.
السلام علیکم. زه لوګر ولایت د حضرت سوالی نه زمين ګل غږیږم. موږ ټول حضرت په دغه بیان راځي مظاهره کړې دي په کوم تذکرو کې چې کلوي تذکرې په دې کې چې د افغانیت کلمه نه وي او د اسلامیت کلمه نه وي. هر څه هغه مدعا دي موږ دښمن ده، د موږ د خاورې دښمن ده، د موږ د ملک دښمن ده. بس په افغانستان کې دا پر پولیسي چا کې راځي نیل سي موږ ته د پنجابي حکومت نه کیږي ورور ده، د موږ دښمن ده، موږ نه منو، دا نن په افغانستان بنو نه موږ افغانای منو ورور ده. د بل ځای اور مو وصل سي. وسلام.
السلام علیکم. لګي تر اغله یا سر صحا کی مو د خلل ولادت څخه مثالی کنه ولیدا روزانه مشکل لغه ده چې زړه په د شهید سلیم په لیسه کې د جنکو استادان دي. باید موږ غواړو چې دغه ته د ښځې استادان ودرېږي ځکه چې سړی دي روزه د جنکۍ ډېرې توجه نه کوي چې مکتب ته راشي. نو هیله لرم چې د چارواکو د غږونو ته د هغه ورسوي چې د ښځو په غم کې شي ځکه چې ښځې ته ودرېږي نو جنکۍ مکتب ته نه راځي. السلام.
دولت مشران دی، حسن اشرف غنی مشران دی، گلاب خان تا وایم امر خوم اور وکند تور غرزوی تبیاز خدای اشرف غنی امر که یه بل چا تور تسلیم کرو واجه فتلا سی دا واجه خرخی نیچ سر برابری سی دا امر سد جور کلا بسا تاجبان مشران دی اغوات وایم بیا د خدای څه جوړ کړي د افغانستان مشران جوړ کړي ملک مو در بدر کړي انسانان مو دښته در کړي. بیا د خدای بس باندې نور جنګونه مو کوي د بل څه مو کوي د بل کول مو کوي. وسلام.
السلام علیکم. ورور زه د کندهار د ولایت لغوارک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا زموږ د لغوارک سړک ډیر خراب دی، موږ ډیر څه مشکل کیو او د ټلیفون خدام نشته. د مریض معلومات کېږي لارې مو خراب کړي. وروره دغه زموږ اواز نور مقامات ته ورسوي. خدای دې خیر درکړي. نور ډېر ډېر مننه. السلام علیکم. د ازادي راډیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت څخه ازادۍ راډیو ته سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم. پس د سلام د افغانستان حکومت څخه غواړم چې پاکستان د شوکي او منګول بیا افغانستان ته را وړاندې کړي ده او د نړۍ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د ځینې معاني او تاسیسات او ګیرتونه جوړوي. نو د افغانستان حکومت دې خپل سرشته ونیسي او دې ته دې خپل عکس العمل وښيي. که نه وي نو پاکستان غواړي چې زموږ په جغرافیوي برخه باندې حمله وکړي او دا بیا تجاوز دی وکړي او دا لاندې باسي. د هوا باندې دښمن په غاز ولي تا تړلې خپل املا پورې لاس پر دې زرد علم جامې وا غوند افغانه د نیټوره د دښمن دا استاد سر دې. والسلام.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او خپل شکایتونه راته پرېږدئ. د ټلیفون شمیره د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانېږي. په پای کې له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل ساتي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.